پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. طالبان وی افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه دا مقابل لوري باید هغه مسایل له رسنیو سره شریک نه کړي چې دوړ لوري پرې هوکړه نه وکړي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه مو د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبان وایي که وخت ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوي. او ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي که طالبان وخت ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی مولوي عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره ویپانې سره مرکه کې ویلي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
حنفي وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم ښځو روغتونونو کې کار کاوه او د پولیسو لیکو کې یې د تلاشۍ دنده مخته وړه. خو په خبره یې دا چې حالات جنګي وو او دوی سره د اوس په نسبت امکانات کم وو، نورو برخو کې یې حقونه خوندي نه وو. هغه مهال ښوونځي تړلي وو او ښځو په آزاده د تعلیم او کاروبار حق نه درلوده. دغه ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې خزینه فعالانې وایي ټولنې ته د طالبانو په بیا راتګ سره به یې د تعلیم، کار او نورو حقونو برخو کې شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړي.
پوسټي ساتل چلته باندې پوسټي متر ماشيري لاندې دي چې په دښته لوم دی انا کې دي لوړ لوم دی انا کې دي چې لاندې په کلی کې دي او د سړک پر غاړه باندې پوسټي دي چې هغه ته موږ کمال نشو کولای. خو مشکلات د دوی د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
له دې سره په یو وخت د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د دهراوت او ګیزاب په جګړو کې لسګونه افغان سرتیري وژل شوي. افغان چارواکو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي. د راپورونو له مخې د سږ کال د روژې له میاشتې را په دې خوا په کندهار کې هدفي بریدونه زیات شوي هم دي. په دې بریدونو کې چې عموما له موټرسایکل څخه په کار اخیستو کېږي، قومي مشران، د امنیتي ادارو کارکوونکي او پولیس په نښه کېږي. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس په هدفي بریدونو کې 260 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمیر حمله کوونکي نیولي هم دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزند پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزند د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسېدونکي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطفعلي پاکباز ویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې د دغه ولایت په هورالمزیم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بللي دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسا کې د قصابۍ په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون ویل چې دغه 13 کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای خودلې د حمله انګیزه د پاریس د وی مجلې شارلی عبدول لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خبریدا بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته لدی وشو چې په پاریس کې د 2015 په جنوري کې پر شارلی عبدو مجلې په حمله کې د 400 مشکوک کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شو. د 2015 په پیښه کې ولستنه وجل شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانجمن قاضي کانی بریټ د سری محکمې د غړي په توګه ونوموه. کانی بریټ د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو 8 ورځې مخکې او د سری محکمې د لیبرال قاضي روټ بیدر ګینزبرګ له مړینې 8 ورځې وروسته ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دا دریم قاضي دی چې د ولسمشرۍ په 4 کلنه دوره کې د سری محکمې غړیتوب ته وړاندیز کړی. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر تر اوسه 26 تنو ته رسیدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 8 عمله پکې سپاره وو ولم ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو پر مهال ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په دې روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دغه الوتکې د لویدو ایلات نه دی روښانه شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. طالبان وای له افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه او مقابل لوري باید هغه مسالې له رسنیو سره شریک نکړي چې د دواړو لورو پر هوکړه نه وشوي. ولې په قطر کې دغه خبرې له خندو زن سره مخامخ شوی په دې اړه د چارو دی او کارپو نظر مو اخیستی. نن د توریزم یادی ګرځندوی له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د نورستان چارواکي وایي سره له دې چې سیلانیانو لپاره په دې ولایت کې امکانات محدود دي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر سیلانیان ورغلي دي. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په فرانسه کې یو ځوان په پاریس کې د شارلی عبدو د مجلې پر پخواني دفتر د حملې په تور نیول شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو نور بس د اونې خبرونه مه هېروي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وای افغان دولت سره د دوی د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دوه لورو ترمنځ د فبروري په 28 لاسلیک شوی ده. له افغان دولت سره د دې ډلې د ملکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیر خو په خپل تازه څرګندونو کې ویل چې د افغان دولت مرکزی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات و نه مني. پیل شوی خبرې به ګټونه لري. دا چې د هغې د څرګندونو په اړه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی او د غراز د افغانستان حکومت څخه عکس العمل خوده، دا هغه موضوع ده چې د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب له کابل را سره وصل دی. خبرونه ته خره غلاس د طالبانو په ورستیو څرګندونو کې د اختلافات یادونه شوی. د اختلافات پر کومو مسایلو څرخی؟
د طالبانو مرکزی پلاوی دوه مهم مسائل د اختلافي ټکو په توګه باندې مطرح کړي دي. لومړی له امریکا سره د دوی د هوکړې برخلیک دی چې دوی له افغان دولت سره هم د خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بولي، خو د افغانستان دولت بیا وایي دوی او طالبان سره په یو جلا بحث کې ورننوتی او جلا بحثونه کوي، نه د امریکا سره د شوي توافق پر اساس باندې. د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل ورستۍ مرکه کې چې نن ټکی آسیا په نوم ویبپاڼه خبره کړې ده، ویلي افغان مرکزی پلاوی په دې باندې ټینګار کوي چې دوی مذاکرات یو نوی پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلی خیرخوا دا هم ویلي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د دې اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره د دوی هوکړې برابر کړی دی.
نو کدی دا اوله معنی ونه مني چې په دغه اساس مرده مذاکرات ته داخل سی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایل باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشیر ته دوی ماجه ته بیا ولاړ شو.
طالبانو بل اختلافی ټکی په مذاکراتو کې د خند پر مهال اسلامي شریعت او په ځانګړي ډول حنفي فقه ته د حل لپاره رجوع بللی ده. خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی بیا دلته یوه بله مسله هم مطرح کړې ده چې د حنفي فقه تر څنګ باید جعفری فقه ته هم رجوع وشي، ځکه په افغانستان کې یو شمیر کسان د حنفي فقه سربیره جعفری فقه هم خپل د دینی اصولو اساس بولي. خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې دا یو حاشوي بحث دی او موږ ورته ویلي چې تاسو ټول حقوق لکه څه ډول چې په دوی په تیره دوره کې خوندي وو دا البهام خوندي وو، اوس یوازې د اهل تشیع مسله نه ده، دلته د البته دوی د خبرو پر بنسټ باندې د اهل هنودو مسله ده، د یهودو مسله ده، چې هغه ټول حقوق چې په اسلامي شریعت کې ذکر شوی دي او دوی ترې اوس برخمن دي، دوی په چوکاټ کې به هم البته دوی خبرو پر مهال به هم هغه په پام کې ساتل کیږي او ورته پام به کیږي.
بلدې د غورسو سرګندونو په اړه د افغان دولت د مرکزی پلاوی دریس صدې 2200
نو د سپ د ملي مصالحې عالی شورا سره د دې ترڅنګ د مذاکراتي ټیم د پلاو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره او تر خوای د ولسمشۍ معنی سره سلورو بنسټونو سره ما اړیکه ټینګ کړه چې هدا قلم د دوی یا لک تر لګه د دوی د روسي څرګندونو پر اساس باندې چې د خبرو اساسي شرط کې د امریکا سره خپل هوکړه بللې دریس خپل وخای خو یو هم په دې اړه تر اوسه حاضر شوی نه دي چې نظر سرګند کې. اما تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله لحش سوبر اسپانې سره مرکه کړې ده او دې بیا د خبرو دوام ته هیله مندي خودلې ده. دای هم ویل چې یو شمیر پیچلي بحثونه شته چې خبري اوګدولای شي خو باید دوام خبري پیدا کړي.
زه خپل هیلمندم خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی یم چې مسایل مې تجربه کړي دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیلمندۍ ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
نور صاحب د سولې په خبرو کې داسې مهال دا اختلاف چوتیږي چې لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د شدت په اړه باندې د خلکو اندېښنې پر ځای دي. تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ولیکنه کړې او په هغه کې دا موضوعات مطرح کړي دي. عمران خان د خپلې لیکنې په یو برخه کې لیکلي په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي خو د مذاکرات په میز د خبرو ځنډ لدې غوره دی چې د جګړې په میدان کې وینه توی شي. عمران خان دا هم لیکلي دي چې د خبرو پر مهال کړکیچ پیدا کېدای شي خو د بریا لپاره بای دواړه لوري زغم پراخه سینه او د جوړ جاړي چاپیریال رامنځته کړي. بلې نور صاحب،
بلې امید ظاهر مل تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و امریدل چې د طالبانو د امریکا پلاوی وغړي ویل لا افغان دولت سره د دوی د پل شو خبرو اساس له امریکا سره شوه هوکړه. د هغه هوکړه چې د فبروري په 28 لاسلیک شو، دغه هوکړه لمخې باید په لس ورځو کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوي وي. د مارچ په 10 او شرط هم دا و چې باید په دې موده کې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله شي، خو دغه بهیر وزن دی تر هغو چې 14 ورځې مخکې په قطر کې بیا د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوې. دغه راز و موریدل چې تر اوسه پورې د طالبانو د مرکزی پلاوی د غړي په د ورستیو سرګندونو په اړه د افغان دولت مرکزی پلاوی څه نه دی ویلي، خو پرون د افغان دولت د مرکزی پلاوی یوې غړي شریفه زرمتی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو پلاو د پریکړې له مخې باید د هغو مواردو په اړه له رسنیو سره خبرې ونه شي چې دواړو لوري پرې اختلاف لري او د هواري هڅې کوي.
د دواړو لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکي چې ور باندې ترڅو د دواړو لورو نه توافق نه سوی، توافق د نظر نه سوی، هغه نه غواړو محرمې د ځان سره ساتو، نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کړو.
دغه راز اغلی زرمتی وویل چې دوی ډیر هله منو چې د خبرو لپاره کړن لار هدا قلب یو ورس کې بشپړ کړی، خو دا چې تر اوسه نه د بشپړ شوی دا چې دغه کړن لار د خبرو لپاره یو بنسټ جوړوي، نو په همدې خطر ډیر له احتیاط کار اخلي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو ولې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبرو تر اوسه نتیجه نه ورکړي، 14 ورځې له پیل ووزي. په دې اړه احمد تکل د پخوانی ولسمشر په ولسي چارو کې له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه کړي. ایوب رفیقی هم د افغانستان د هغه د وخت د دولت او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د موافقې په رامنځته کېدو کې هم یو ونډه درلوده. زما همکار تکل له خاغلی رفیقی څخه د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې ده چې دغه ډول څرګندونې به په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمن نه کړي.
دا هیئت که شکل داسې یوه هیئت وایي چې د افغانستان اولس د ټولو پر توافق باندې وایي، خو متاسفانه داسې نه ده پېښ شوي. خو په هر صورت باندې یو هیئت لري د افغانستان د لوري څخه وګورو چې دا څومره پرمختګ کولی شي. او زه په دې باندې بیا تاکید کوم، بیا ټینګ تاکید کوم چې غیر د مذاکراتو څخه چې اوس زمینه مساعده شوې ده موږ بله لار لرو. د افغانستان د خلکو د دولت شش نشته باندې اجماع نشته باندې دا دوه مخه
افغانان خپل دودونه هم د مراکو او جرګو لري. دا اوسنۍ خبرې چې په قطر کې روانې دي له دغو اصول او دودونو سره سمون لري او که فکر کوي چې یو بې ګټه هڅه ده؟
د دودو د مراکو په سابقه کې په ولسی اړخ کې داسې جرګه داسې صلح یا داسې یو غټ بوران د پایتو کې شول و مند درېمګړي په منځ باید په منځ کې اوسي چې هغه وکولای شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي څوک پر حق دی او څوک پر ناحق دی. او هو مومن د ولسو سپین ږیري د ولسو پاکستان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي هغه باید دخیل اوسي چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بلې خوا سره ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د اوبو ضبطونه ګورو. خو ولسونه دی چې د شک په سترګه ګوري چې حکومت او امریکایان نور ځای دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې دپاره ښه نیت نه لري.
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوو اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرمې څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خدای په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معزز مشران لرو چې وکولی شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دی چې سترینو وخت چې فلانی او فلانی فلانی ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولی شي چې په دې
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي. په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړه ده. دا یو ادیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېر ستونزې راځي، ولې هر ماده د پیشنهاد ماده په بعد چوپړاو څخه خپل مسیر په سمې خواته بیا زه دا خبرې چې اوس فکر کېږي چې بومبسته مخ دې زه په دې سترګو نه ورته ګورم، ولې موږ ته دا معلومیږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد صلح وي او د جنګ سره څوک ګټه نه پورته کوي باید د مسلې ته بل اخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نشته په تصور کې چې هغه د لار غونډه وي. خو هغه وخت د بمبست رسیدي چې شکیل اړخونه خپل ګټو پر بنیاد باندې د غوړې شي دا مسله مختلفه شي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی لازمه شته چې هغه پر هر راز بل اخره راوځي او لسته باید راوځي، ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضی مسایل دي چې هغه روحیه د مذاکراتو ته ضعیف وي. نو په خاطر به زه خبره تر حدا راوي چې بعض خبرې باید پټې پاتې شي، ولې یو شی په داګه ویلای شم هغه دا دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت ناارامه دی، ولس په خپل چلوېش باندې نه دی خبر، زموږ ناشتې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده اوس سمې لوري ته روانه ده که نه ده روانه، او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی.
د پخوانی ولسمشر د ولسي چارو پخوانی سلاکار ایوب رفیقی و.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو او ری وړاندې په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د ګرځندوی له وضعیت خبر شې. نن د توریزم یادې ګرځندوی نړیواله ورځ ده. اوس یو مخکې دی چې د په فرانسې کې دی یو ځوان د نیول کې دوه د پیښې په باب تفصیلی راپور واوري چې په پاریس کې د شارلو ابدو پر مجلې په خواني دفتر البته د حمله نیت درلود. رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کرنې او غذایی خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو په بلایواز او مرستو اجرا کیږي. ته دغه وزارت وین اکبر استمین آزادی رادیو ته ول چې دغه پروژه به په دوه کلونو کې په څلور دیرش ولایتونو کې پلیسی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او غذایی توکو د خوندیتوب دغه بیړنۍ پروژه به 15 میلیون کاري ورځې رامنځته کړي او په مستقیم ډول به شاوخوا وزارتونه له دې پروژې ګټه پورته کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لفنی او حرفوي زده کړو د فارغ شویو کسانو د اسنادونو د سیډنی او تاییدي مرکز پرانست. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمد زینن آزادی رادیو ته ویل د اسنادو له تاییدي وروسته به د افغانستان د باندې هغو کسانو ته چې په بیلابیلو برخو کې حرفوي او فنی زده کړې کړې وي د کار زمینه برابر شي.
دا نړیوالو معیارونو باندې عیار ده او بل فرق کوي چې په افغانستان کې به هله برسونه د کارمندانو لپاره د زمینه برابر
خغلی احمد زیاتوی په لومړي سر کې به په دغه مرکز کې د شاوخوا زرو فارغانو اسناد وڅېړل سي او وروسته به دغه بهیر پسې وغځول سي چې له فني او حرفوي زده کړو فارغ شویو ټولو کسانو اسناد وڅېړي. او د هم د افغانستان په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او اویا افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغاني، یو سعودی ریال شل افغانی شل پوله، زر ایرانی تومان دو افغانی پنځه اتیا پوله، زر هندی روپی یو سرو څلوېښت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سوه اته شپېته افغانی.
ازادي راډیو اوري په فرانسه کې یو ځوان د ساتل په واسطه پر دوه کسانو د حمله په شک ونیول شو. دغه کس منل چې په قصدي ډول په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر پخواني دفتر د حمله نیت درلود. سالی محمد سالی نور جزات اوروي.
د ساتل په واسطه د دغه ځوان په حمله کې تیر جمعه یو سړی او یو شزه ټپینسیوي چې د پومیغلینه په نوم خبري شبکې له دفتر د باندې سیګریټ څکول. د پاریس په مرکزی برخه کې د دې خبري شبکې دا دفتر په همغه بلاک کې دی چې په خوا کې د تنظیم مجلې شارلی ابدو دفتر و. د دغه مجلې دفترونه په 2015 میلادي کال کې له دغه ځایه تریوي حمله وروسته بل ځای ته لیږدول شوی او اوسنۍ پاته یې د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل شوې ده. دا هغه مجله ده چې په ورستیو کې یو ور بیا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد کارټون چاپ کړ. څېړونکو پرون شنبه وویل دا 13 کلن مشکوک کس چې په حسن ای معرفي سوی دا حمله په شارلی ابدو مجله کې د کارټون له بیا خپرېدو سره ارتباط لري. د ترورزم ضد څارنوالانو د دې پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي، که څه هم څېړونکي وایي دغه ځوان تازه حمله په یوازې سر کړې، خو پولیسو د مشکوک کس د کشر ورور په ګډون اته کسان د پښتنو ګرویټونو لپاره نیولي دي. اصلي مشکوک کس چې کالي په وینو لړلي وو د پیښې ساحې ته څېرمه نیول سوی نړۍ او سرچینو د فرانسې خبري اجنس ته ویلي نموړي د دې عمل مسولیت منلی او ویلي دي چې دا حمله یې په شارلی ابدو مجله کې د کارټون د بیا خپرېدو په تړاو کړې ده. یوی سرچینه چې له دغو څیړنو خبر دی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په پاکستان کې زیږیدلی دغه ځوان فکر کاوه چې د شارلی ابدو مجلې دفتر په پخوانی بلاک کې دی او غوښتل یې د مجلې پر خبریالانو حمله وکړي. د دې قضیې په اړه د پاکستان حکومت کومه تبصره نه ده کړې. دا تازه حمله په داسل کې کیږي چې درې اونۍ مخکې د څوارلسو مشکوکو کسان محاکمه پیل سوه. دوی د شارلی ابدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یوه مارکیټ د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې د حملې په اړه محاکمه کیږي. په هغه میاشت په دغو دوو حملو کې ټول ټل 12 کسان وژل سوي وو. فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژارل درمانین دا تازه پیښه د خپل هیواد خبریالانو او ټولنې خلاف یوه خونړۍ حمله بللې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 28 د تورزم یادګر زندوی له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو تورستي سیمو ته لیدو ته ورځي. بدخشان، بامیان، نورستان او یو شمیر نور ولایتونه هغه سیمې بلل شوي چې په روان کال کې لرغونو او تورستي سیمو ته لسګونه زره سیلانیان ورغلي. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د تورزم د تصدۍ مسؤلین وایي سره له دې چې په افغانستان کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی آزادی راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي.
تاسو په د کووید 19 د کال کې ټول سکتور فلج دي ول موږ وکول شو عواید ترلاسه کړو او ګردشګری اوس ښه دی وضعیت. د پلان کې موږ ته ورکړی دي بیشتر د 50% موږ شپته تقریبا حدودا درته ووایم موږ عواید کسب کړی دي تر اخره کال پورې که موږ ته پلان ورکړی شوی دي انشاءالله هغه ترلاسه کوو. علاقمندي ډېر دي، کوم ولایت کې امنیت ښه دي هلته ګردشګر داخلي ډېر دي.
ښاغلی زیایی دا ونه ویل چې څومره عواید راټول کړي او د کال تر پای پورې به څومره نور راټول شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1400 سیمې شته چې د تاریخي، فرهنګي او جغرافیایي موقعیت له اړخه د سیلانیانو پام ورګرځي، خو اوس بدخشان، بامیان او نورستان هغه تورستي سیمې دي چې ډېری کورني سیلانیان ورمات دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار آزادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لانسو له 5000 ډیر زرو پورې شاوخوا خلک راغلي. پروس کال تقریبا 10000 زیات راغلي. پروس کال 6000 ستان کې خو تارون خار خطول خسته ده. ځوانو لپاره هم درکون باغ ده چې تقریبا 2000 تجربه ځمکه کړه او د افغانستان له ګورګونه راغلي. قندهار، هلمند، تخار، روزګان.
د بامیان ولایت د ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی آزادی راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3000 سیلانیان راغلي دي. د په بامیان ولایت کې د ګرځندوی له صنعت نه راضي دی او وایي که له خلکو د ناامنۍ او اندېښنه لرې شي باوري دی چې دا شمېره به له دې هم زیاته شي. د ښاغلي کاظمي په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقي لالزاد آزادی راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نسبت که کرونا با وجود آمد و بنادیر بسته شد چون مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم.
کله چی کرونا او براغلا او بندرون پتیره دا چی دا تاجیکستان پولا و ترل سوا موضوع دا دی سبب سوا چی بحرانی گرزندویان اونه لرو. یوازی دو بحرانی گرزندویان مدرلو دل چی واخان تراغلی و حال دا چی مخ کل دی با دو دری سوا بحرانی گرزندویان راتلل.
د خاغلی لالزاد په خبره بدخشان اوس شاوخوا 140 سب شوی تورستی سیمې لري، خو دا شمېره د تورستی سیمو شتون ته په کتو لږه ده. دده په خبره د دغه ولایت 15 شپږ جهیلونه، فرهنګي، تاریخي او طبیعي ځایونه، د تودو اوبو چینې، د وحشي حیواناتو او بیلابیل الوتونکو ځنګلونه او داسې نور ډېر مشهور دي. او که حکومت یا خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي، ډېری بهرني سیلانیان به ورشي او د حکومت عواید به هم لوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو نور بس دی اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که دوی واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. مولوي عبدالسلام حنفي د طالبانو اړوند یوې ویبپاڼې سره مرکه کې ویلي، د افغانستان ښځې باید د خپلې راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. د اوروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي. د دغه ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړې دي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي دي. په دې ترڅ کې 260 تنه وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل شوي دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوي. دا په تیر 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د ماشومانو د ګزړن پیښې ثبتېږي. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي ځواکونه وژلي دي. په فرانسه کې د قصابۍ په ساتل د دو تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانجمن قاضي کاني بریټ د سترې محکمې د غړي په توګه ونوماوه.
بس دی شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نور بستی یا شکسته سکوت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د څېړنو په اساس په نړۍ کې په نشه یي موادو لهرو دریو روغ دو کسانو یوې میرمن ده، او په نړۍ کې د ټولو موتادو میرمنو له جملې هم یوازې 40% میرمنې تداوی ته لاسرسی لري. با اساسي افتهای وزارت صحت عمومی افغانستان، از هر 100 موتاد مواد مخدر در این کشور 37 تن آنان زنانند و کمتر از 20% زنان معتاد در افغانستان به مراکز تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. کمبود مراکز تداوی ترک اعتیاد در ولایات، بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر، محدودیت های فرهنگی و مسئولیت رسیدگی به امور منزل و خانواده به دوش زنان از جمله مشکلاتی است که مانع بستری شدن زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد شده. در برنامه امروز شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم بنفشه لنگری، کارمند در یکی از مراکز تداوی ترک اعتیاد صحبت میکنیم. خانم لنگری، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم.
بله سلام. خب اگر از این آغاز کنیم، در رابطه با اینکه چشم دید شما، ما از سال 2015 به هیچ سروی رسمی نداشتیم که نشان دهنده از تعداد از معتادین در افغانستان باشه، یافته های شما چی را نشان میده؟ چون شما عملا کار میکنین، تعداد زنان چقدر، زنان معتاد البته، افزایش یافته؟
اول سلام خدمت شما، خدمت کسایی که صدای ما را میتقد رادیو آزادی میشنود. قسمی که ما در مراکز کار میکنیم، یکی از مشکلات عمده که ما امروز با او مواجه هستیم امی است که خانمای معتاد ما قبلا هم داشتیم و متاسفانه روز به روز بیشتر شده میره. ارقام زنایی که به مواد مخدر آغشته هستند و اگر مراکز زیاد ما به خاطر ترک تداوی داریم که در جمله اطفال هم شامل می باشه، اما باز هم روز به روز رو به افزایش است. وقتی شما یادآور شدین از سال 2015 به این طرف، ارقام روز به روز بیشتر شده میره.
خب دلایل را شما وقتی در آغاز که اینا مراجعه میکنن با اونا صحبت میکنین، امرای از اونا و خانوادهایشان، چون تداوی باید به اساس رضایت فرد باشه، دلیل اونا چی میگن که چرا به نشه رو میارن؟
خب قسمی که شما در جریان هستین دلایل مختلفی وجود داره، یک دلیل بودن نمی کنه، خصوصا در کشور ما و شما، در افغانستان ما و شما مشکلات زیاد است که مشکلات اقتصادی هست، مشکلات ای است که خیلی از خانوما مثلا در جنگ ها و اینا در وضعیت افغانستان از لحاظ امنیت هم به مشکل مواجه هست، اینا کسی هستن که مثلا عضو خانواده خود از دست دادن، یا کسی هستن که شوهرای خود از دست دادن، یا کسی هستن که مشکل اقتصادی دارن و دلایل مختلف داره که ما به مواد مخدر روی میارن. و بیشتر ما که تجربه داریم و از اینا که ما مصاحبه میگیریم به بار اول که چرا مثلا به مواد مخدر روی آوردی، بیشتری ها مشکل اقتصادی را دلیل میدانن و میگن که ما به خاطر مشکل اقتصادی اول شوهر مزاد میشه، قرضدار میباشه یا مشکل اقتصادی می داشته باشه، به ما اساس وقتی شوهر معتاد میشه با مرور زمان خانم هم همراهش معتاد میشه.
خب درست، مشکل اقتصادی را اینا مطرح میکنن، اما عملا وقتی میاییم یک معتاد از امو اندازی استفاده مواد مخدرش است که از کمتر آغاز میشه، حتی تا 5 سال اینا مصرف دارن، حقایق چی را نشان میده که واقعا مشکل اقتصادی سبب اعتیاد میشه؟
خب اینا دلایل هستم که ما فرض میگیریم، من قبلا هم یادآور شدم که دلیل یک دلیل وجود نداره. قسم شما نکته بسیار خوب را اشاره کردین، اینا کسایی هستن که حتی روز 1000 روپه و یا 500 و بالاتر بیشتر از اینا مصرف دارن.
درست.
وضعیت افغانستان قسمی هست که اولی که مواد مخدر بسیار زیاد دست میباشه، همیشه اینا در هر جایی که هستن بسیار آسان با مواد مخدر دسترسی پیدا میکنن و متاسفانه در قسمت خانوما شرایط قسمی است که ما بسیار از این ناحیه واقعا دردآور است، که ما بسیار جای تاسف است که اونا کسی هستن که ایت کسی را ما هم داریم که هوملیز هستن، مثلا شب روز اینا در بیرون سپری میکنن.
درست.
و کسی هستن که از راه های غیر قانونی غیر اخلاقی اینا اما پول مواد خود به دست میارن.
درست. به این نقطه بعدن برمیگردیم. در رابطه به این که زنان که معتاد میشن، اینا بیشتر دلیل بر این میارن که از طرف شوهرانشون معتاد میشن به مواد مخدر، دلیل چی است که شوهران میخوان خانمایشون را معتاد بسازن؟
خب قسمی که نمیفهمم شما چقدر در مورد معلومات دارین، این ثابت شده در سطح جهان و در سطح افغانستان که یک معتاد کوششش همیشه ای است که نفرهای دیگر هم معتاد بسازد.
درست.
حتی سرچی که انجام شده یک معتاد امکان داره و میتونه که در روز 5 نفر یا 7 نفر با خود چکار بکنه معتاد بسازد.
درست.
یک دلیل و دلیل دیگه که خانم همیشه هم را شوهر در یک خانه زندگی میکنن و بعد خانم ها که ما هم راشان مصاحبه کردیم اونا میگن که چون شوهر ما خودش معتاد بوده و ما بارها باید در جنگ و جدال و جگرخونی سر کردیم که مثلا تو از مواد باید دوری کنی دیگه، باید خودت تداوی کنی، مواد ترک کنی.
دقیقاً.
چون ما میفهمیم که مواد مخدر چقدر مشکلات در زندگی به بار میاره. وقتی ما خواهان ازی شدن خانم که مواد ترک بکنه و ایره برش گفته که مثلا اگر مواد ترک نکنیم از جدا میشم.
درست.
از پس ازی که خانم جدا نشوه، شوهر کوشش کرده که خانم هم معتاد بسازه. وقتی که از شوهر خانم مردم معتاد میشن دیگه اون وقت این گفت بنشون مطرح نیست، او هم معتاد است، این هم معتاد است، دیگه کار زندگی خونه از دستشان میره دیگه. به این اساس اونا زیادت قسمی که ما مصاحبه کردیم، قسمی که ما تجربه داریم، بیشتر همین دلیلشان میشه.
خب این دلیل خوبی به خاطر از این بوده که همون مانعی که در خانواده وجود داره در برابر اعتیاد مردها میخوان همون مانع را بردارن. درست. در رابطه با حال اگر بیم در رابطه با ای که خب یا از راه کار مرد حال بته از یا از راه کار یا از هر راه دیگری که در جامعه انجام میتن اونا مواد مخدرشان را مصارفشان را تأمین میکنن، در رابطه با خانم ها با چقدر اینا وابسته میمونن به شوهرانشان و آیا در موارد هم شوهرها از آماده به این میشن که اونا مصارف اینا را بپردازه و یا چی گونه است؟
متاسفانه ما خانمایی را داریم که اونا میگن که دول وقتی که ما معتاد میشیم همین مواد از طریق شوهرای ما بر ما میرسن.
درست.
با آهسته آهسته ای که اینا با مشکل مواجه میشن، چون میفهمن که یک کس که معتاد میشه کل دار ندار خوده، کسایی هست که دار ندار خوده کلش بدن سر مواد، بعد از دیگه چیزی باید اینا نمیمانه. خانم دیگه وقتی که معتاد شد، معتاد خود دیگه سر خود کنترل نداره.
بله.
وقتی از طرف شوهرشان تامین نمیشه و ما به مواد دسترسی پیدا نمیکنن، حتی ما خانمایی را داریم که نه تنهایی که از طرف شوهر به اینا مواد رسیده میشه، بلکه خشونت علیه اینا صورت میگیره و شوهرایشان حتی اینا را مجبور میسازه از خشونت کار میگیره، میگه که تو باید با ما مواد پیدا کنی. اینا حتی میخواین از طریق خانمای خود مواد به دست بیارن.
درست،
نه تنها که تامین نمیشه،
بله، وقت به این مصارف اینا خب مصارف را تامین کردن میتونن خانم ها، بیشترم کسایی که پیش شما اشاره کردین که اینا سرپناه ندارن و در بیرون زندگی دارن. زمینی مشکلات اخلاقی چقدر متصور است در میان ایده از خانم ها؟
متاسفانه این مشکل هم یعنی موضوع قابل تمرکز هست که ایره ما نادیده گرفته نمیتونیم، خصوصا در مرکز که اونجا این مسائل بسیار زیاد هست و این هم یک این نقش خود داره که از این طریق خانوما متاسفانه رای به دست آوردن مواد یگانه رایشان همین است که از بیرون از هر طریق شده اینا میرن مواد به دست میارن. یعنی متاسفانه ما ایره نادیده گرفته نمیتونیم، این هم نقش خود داره.
بله، خب در بیشتر مواردی که ما شاهد بودیم وقت انگام جمع‌آوری و انگام جلب معتادین به خاطر به مراکز تداوی، اینا خیلی به رضایت خود حاضر نمیشن. از جمله خانم ها چگونه است تجربه؟ آیا اینا علاقمند به ای هستن که اینا بستری شوند در شفاخانه ها و تداوی شوند، یعنی در مقایسه به مردها علاقمندی چقدر است؟
اینجا دلایل زیادی وجود داره و از هر تیپ خانوما ما داریم، هم کسایی را داریم که اونا خودشان حاضر میشن و به مرکز مراجعه میکنن، حتی کسایی را داریم که گفتن ما قبلا درست آگاهی نداشتیم ولی که آگاهی پیدا کردیم، چون ما در قسمت خانوم ها و هم در قسمت مردا ما تیمای صاحبی داریم که نامیرن آگاهی دهی میکنن.
درست.
بعد از اینکه آگاهی دهی میکنن بسیار نتیجه خوب داده، ما کسایی را داریم که خودشان مراجعه میکنن، بعد ما کسایی را هم داریم که اونا خبر دارن، مسائل فرهنگی و گفا بسیار مطرح هست در کشور ما و شما.
بله.
کسایی را ما داریم که اونا میخواین تداوی بکنن، مراجعه کنن، اما به خاطر امو مشکلات فرهنگی که هست اینا محدودیت های رو سر خود میبینن، مثلا میگه اگه من حالی بروم و انفایم یا خیش قوم سر من خبر شد که من میرم در ترک احتیاط بستر شدیم، این بر ما یک بسیار ننگ است، گفت کلان است. اینا از این خاطر نمیتونن مراجعه کنن که ما خوشبختانه تیمای صاحبی داریم که اینا را در مخانه هایشان تداوی میکنن. و میایم سر کسایی که اینا حاضر نیستن، ما تو مریضای هم داریم که اینا حاضر نیستن، اما ما اجازه از این را داریم از لحاظ قانونی، همچون شرایط قسمی است که ایجاب میکنه که ما حتی کسایی را که حاضر هم نیستن ما تداوی ما جبری هم هست.
درست.
و این ما در قانون داریم، چون مشکلات را که ما میبینیم اینا شب و روز مثلا زیر پل هستند، در بیرونا هستند، در سرکا و در پارکا زندگی میکنن، خودشان که حاضر هم نیستن، ما تیمای صاحبی ما اینا را جمع آوری میکنن یارن داخل مرکز، باز روی از یا کار میشه تا بالاخره اینا خودشان در داخل مرکز باز وقت میفهمن که مد جریان تداوی هستم، هنوز خوش میشن که یعنی خود ما داخل نظام تداوی شدیم، از وضعیت نجات پیدا کردیم.
درسته. در رابطه به ترک احتیاط که شما گفتین که بیشتر اینا به خاطر ازی بستری نمیشن که میگن که اقاربشان بالا از اونا خبر میشن و این مسائل سنتی از بیشتر، خب احتیاط یک پدیده نیست که او پنهان شوه از دید همه. وقتی که فرد معتاد میشه همه با بالا از او خبر میشن و همه از ظاهر از او میدانن که کی معتاد است. آیا فکر نمیکنین که بهتر امی است که اونا تشویق به ای شوند و یا خود اونا رضایت نشان بدن که بیان تداوی شوند تا ای که اینا در مود احتیاط به سر ببرن، و چون کس این مسئله از کس پنهان نمیمونه؟
ما کوشش مهمی است، ما که تیم آگاهی دهی داریم، تیمی که در ساحه کار میکنه، همی است که اونا را آگاهی بدن و ما کوشش ما این است که سطح آگاهی مردم از سطح آگاهی جامعه را نسبت به اینکه احتیاط یک مرض هست، برچسبای منفی که امروز ما با اون سوشل استیگما که ما مواجه هستیم،
بله،
اینی را ما میخواییم از بین ببریم. کوشش ما هم همی است که اونا خودشان قبول بکنن، هم جامعه، هم فامیل که مثلا معتاد داره و هم خود معتاد، که یک نوع مریضی هست. اگر مثلا این مریض نمی بود جایی به نام شفاخانه و کلینیک تأسیس نمی شد به خاطر اینا، شاید یک جای دیگه در اینا در نظر گرفته می شد.
درست.
کوشش ما همی است، ما کوشش خودم می کنیم و تا جای موفق هم بوده. ما مراجعین ما نسبت به گذشته حال زیاد است، کسی هستن که خودشان رضایت پیدا می کنن می آیند، و اما کسایی هم هستن که میگه مثلا ما در خانه استفاده کردیم، بعد اقتصاد ما مثلا خوب بوده، شوهرم به ما رسانده مواد از هر طریق حتی هم تایی مثلا من خبر نداره، خیشقه و مدیر مثلا من خبر نداره. اینا اگه ما مثلا بیایم داخل مرکز جوان سر من خبر بشن این دابروی ما بر میخوره.
درست.
این کسا را ما داریم، متاسفانه مشکلات هست. خب بازم کوشش ما اداری کردیم. هدف ما میاد، کوشش ما میاد که مریض باید خودش به رضایت خود یک انگیزه را داشته باشه و این را به عنوان یک مریضی قبول بکنه و با تداوی خودش حاضر شد و نتیجه خوبتر هم ما از اینا میگیریم.
درست. خانم لنگری به شما برمیگردیم. من شماره تماس و برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما به تماسشان و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره دیگه است 0700 82 27. بله درانو اوریدونکو، د نن خبرونه موضوع مو د معتاد میرمنو په اړه ده. که تاسو کولای شئ له دغو شمیرو څخه په استفادې له خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خبرونه شمیرې دي 0999 40 15 40. بله شمیره ده 0902 20 55. یو اوریدونکی لرو او رڅوک دی او له کوم څخه اړیکه نیولې. بله السلام علیکم.
بله مرسلین افراز مجرد آورم.
بله سلام قاری صاحب، خیر اقلی. بله سازغه اگرازی میره بانی.
تشکر و سلامون تنس تورنده کم تنس تورنده کم کوری بون کتا تنس مرمانی و تن سلامون تورنده کم.
علیکم سلام، میره بانی قاری صاحب.
مرکم مرسلین افراز دایی چه اتاشی و اصلا دا ده غزای شلوکی چی کم سلی چی دا تاجر یا مواد مخدر رارون کهی دیر یعنی قصور داره دی. زما په نظر زمور دخفل ده فضل کم ندور کدی او بنا خبر ده ده پا وجود دی چه نور خمونه دی ور کدی ده گناه ده هزر مرو ده چه خلی سجی مانیچات سوی یو خبر ده ده بایلی سجی پا دیم ایتیات زانو سواسی ده مرو پا خاطر چه ده زما ده میره زما سر مینه پیدایش او مز نسو با وجود دې چې د امینه نه ده دا یو مصیبت دی چې په اخر کې د دې فضو د شین د غیرت ما په کې راځي د څه وخت هم راغلی دی مرسلی رسول الله چې موږ مو تاسو دې موږ کوچ کړی دی چې تاسو لاز کور او تل دی چې مو تاسو په تاسو دې هغه بیا مو څو پاشا ته مخ کوي
دقیقا
دا خو نه پرغه چا ده چې مواد مخدر کړی مواد مخدر نه شي مواد مخدر خرسي استاد
بله.
آیا کنر معتاد وی او یا شد خطر شد معتاد کی بیا اندر د کور مو دی کوچ وی دا سره د شپات آیا د اخر وی کټ سبب تفریقی دی یعنی سبب د جدایی سبب د طلاق په دین نظر شي.
بله ډیر مننه خیر صاحب، مننه. بله بل اوریدونکو یم راخلو. بله السلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
سلام تا ته درنه منمنه ته د افغانستان ځان ورسته ولوم د کوم افضل هدي ورده کې ما به ورده ګوندې چکو.
بله ورده ګرو خیر راغلی میره بني.
مننه. واقعا درنه منمنه ډېر مهم خبره وکړه. زبم د سیولان نظر ولرم نو کچته یو څوک په یو کورانه کې په دغو عمل باندې مبتلا وي دغو کورانه نه دی موده هله د چغه کورانه باید دا کوشش وکړو بعد هغه دو تا هغه کار واداره کړو چې باید دی تداوي وکړو. نو دې ته که چېرته دغو عمل ته هغه موقع مساعده وي هر وخت چې یو څوک چې وایي خلي استفاده کړو د کورنۍ یو غړی هم په مبتلا کړو نو هلته به قربان حمامتې نه بولم بدبختونه چې د موږ د
البته د دوی ویل چې ډیر کله داس کیږي چې میرمنې د خپل د خاوند یا خاوند د میرمنې لپاره احتیاط ته مخه کوي تر څو هغه یو
یو رنگی په ټول په کورنۍ کې رامنځته شو یو ډول مینه چې زنه په انده وسره مینه وي دوی یو بل ته مینه وخی. ستاسو په نظر دغه برخه کې څونه واقعا د وقیده د صحنه یا د مسله چې دوی یو بل د مینې لپاره یا د مغه غمرازی لپاره دوی سره یو لاره ونیسي او موته چې دواړه سره
بله بسیار اینا نقطه خوب را اشاره کردن. ما قبلا هم یادآور شدم که صرف از ترس از اینکه اینا مسائل طلاق و جدایی پیش می آید
درست
برعکسش هم ما داریم، یا خانم از طریق شوهر یا شوهر از طریق خانم معتاد میشن و امی قسمی که اونا قاریت تماس گرفته بودن اونا هم امی موضوع را اشاره کردن. این مسائل ما داریم چون مسئله طلاق و جدایی در بینشان می آید و وقتی که هر دویشان هم رنگ باشن، هر دویشان معتاد باشن، دیگه از این خطر یا این موانعی که پیش روی خود میبینن که همو جدایی هست و ترس از طلاق هست، به مو اساس اینا کوشش میکنن که یک دیگر به مروی خود وادار بسازن تایی که امی موانع از
سرشان پس شد. بله خوب امی اعتیاد باز یکی از مراحل جدی تفریق و طلاق هم هست دیگر بین خانم و شوهر.
متاسفانه یکی از دلایل طلاق که ما می‌بینیم امی موضوع هست. کسایی هستن که اونا چندین اولاد دارن، اولاداشان زندگیشان چی میشه، بسیار بدبخت شدن چون یکی از مسائل طلاق نقطه خوب اشاره کردن همین اعتیاد به مواد مخدر است.
درست. فضل هادی وردک از ولایت میدان وردک اینا سوال داشتن در رابطه به یکی که مسئولیت اقارب. خب وقت خانم معتاد میشه و شوهر هم معتاد باشه، همون شیرازی خانواده از هم میباشه، اما اقارب از اینا چی مسئولیت هایی دارن؟ یکی و ضمن گفتن که پیام شما به خانم هایی که از سوی شوهرانشان تشویق به اعتیاد میشن چی است؟ تو یک راهی که اونا شما به اونا توصیه کنین تا اونا بتونن از اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کنن با وجود از اینکه شوهرشان معتاد هستن؟
تشکر، بسیار سوال خوبی را کردن. اول در رابطه با اینکه گفتن وظیفه اقاربشان در مقابل کسایی که زن و شوهر معتاد هستن چی است؟
بله.
قسمی که ما و شما میفهمیم مریضی اعتیاد یک مریضی هست که ما نه تنها طبقه دکترها که دی بر عرصه کار میکنن، بلکه جامعه و محیط و خانواده و اقارب و اینا هم باید دخیل باشن و مسئولیت برمیگرده به اونا، همون نزدیکترین قومشان، خشان است یا همسایهشان است یا از جامعه. ما هم کسای سرکار داریم که اونا مثلا وکیل امو ناحیه هستن یا مسجد ملایما مسجد هستن.
درست.
اینا هم مسئول هستن. وقتی میبینن یک خانواده، حتی کسایی دارن که خانواده کلشان معتاد هستن، اولادهاشون معتاد است، خود خانم شوهر معتاد است، این مسئولیت برمیگرده به جامعهشان، به مو همسایهشان یا به مو کسایی که وکیل اینا دارن، اونا معرفی میکنن، مسئولیت برمیگرده به اونا که اونا بر ما معرفی کنن و اونا را تشویق بکنن در قسمت پروسه تداوی همکاری و راهنمایی داشته باشن و مراجعه بکنن. و ما کسایی را هم داشتیم که از این طریق اینا کمک شدن، جامعهشان کمک کردن، اینا را به مراکز تداوی معرفی کردن.
درست.
و اینا داخل بستر شدن و تداوی شدن. و سوال دومی که اینا اشاره کردن، ما در بخش آگاهی دهی خود همین چی را ما داریم که خانوما باید سطح آگاهیشان نسبت به اینکه مواد مخدر چقدر مضر هست، چه از لحاظ اقتصاد، چه از لحاظ خانواده، از لحاظ محیط، از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی و فکری، از لحاظ از اینکه اولادایشان چقدر متضرر میشن، اینا باید آگاهی پیدا بکنن. وقتی سطح آگاهی افراد و خانم ها نسبت به اضرار مواد مخدر بلند برده شود، اینا میتونن که از این بدبختی خود نجات بتن و هیچ وقت تسلیم به تشویق شوهرشان نشود. چون اونا باید یکی از دلایلی که اینا بیشتر به مواد مخدر میارن ناگاهی از اضرار مواد مخدر هست.
درست.
اونا نمیفهمن که مواد مخدر، پس نسبت به اضرار مواد مخدر وقتی سطح آگاهی بلند برده میشه، امی است که اونا خودشان آگاهی پیدا میکنن و هیچ وقت او را نمیرن. و توصیه ما به خانمایی هست که کوشش بکنن نه تنهایی که خود نجات میتن، باید متوجه اولادای خود باشن.
درست.
اونا را چقدر که اول کوشش بکنن که شوهر خود زمینه تداوی رو برش مساعد بکنه، اونا رو باید کوشش بکنه که تداوی شود و خودش خود و اولادای خود از این مرض باید بیشتر کوشش بکنه که کنترل کنه و هیچ وقت خودش به او را نره.
بله خب.
زندگی خودش هم خراب میشه و زندگی اولادش هم زندگیش هم از هم میپاشه.
درست. خانم لنگری در آغاز شما اشاره کردین به اینکه متاسفانه در جامعه ما دسترسی به مواد مخدر خیلی آسان است و در جامعه ما متاسفانه تعداد معتادین هم زیاد است، در انظار عامه و در اماکن عمومی بیشتر از تعداد از اینا. آیا به اندازه امی گستردگی این موضوع زمینی آگاهی آمه چقدر مساعد است؟ آیا به اندازه کافی آگاهی آمه به خانواده داده میشه؟ چون ما رسانه ها را میبینیم از طریق رسانه ها و از طریق نهادهای مسئول خیلی به این موضوع توجه نشده. من خودم شاهد از این نیستم که در 24 ساعت یک پیام حتا در رابطه به در رابطه با اضرار مواد مخدر بشنوم.
ما خب قبلا هم اشاره کردم که تیمای صحوی و تیمای آگاهی دهی ما داریم، اما ای که متاسفانه همونقدر که شما اشاره کردین که سطح دسترسی به مواد مخدر در جامعه زیاد هست، شاید ما بیشتر به امکانات ضرورت داشته باشیم. وقتی ما میخوایم مثلا در یک ساحه آگاهی دهی بتیم اینجا به پس نظر ضرورت است، به حمل و نقل ضرورت است، به بعضی موادای کتبیشتون ما کسایی هم داریم که اونا سواد ندارن، سواد کافی ندارن.
بله.
مثلا ما میتونیم از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار، از طریق پلتفرم‌هایی که چاپ میشه، از این طریق ما مطابق درک و فهم هر ناحیه و هر محیط باید برشان آگاهی دهی شود، چون بی سواد داریم ما با سواد داریم.
بله.
کسایی که سواد ندارن با کسایی که بی سواد هستن فرق میکنه که در کجا در کدام ساحه طبق برداشت اون مردمی اون محل.
بله.
چگونه باید آگاهی دهی شود. به نظر من اگر رسیدگی هم تا حالا نشده شاید کمبود امکانات باشه.
درست.
از یک طرف کمبود امکانات هست که نظر به ضرورت هر جامعه و هر منطقه باید برشان خدمات عرضه شود، و از طرف دیگر متاسفانه قسمی که اما کسی که تماس گرفته بودن در برنامه آقاری زد.
بله.
اونا اشاره کردن که تجارت هست، ساقی ما زیاد دارن، کسی هستن که خرید و فروش مواد مخدر میکنن و این زمینه رو برای بسیار وسیع ساخته که در هر جای دسترسی به مواد مخدر زیاد. این دو عامل باعث میشه که این مشکلات روز به روز بیشتر شده بوده. گرچن تیمایی که ما داریم تا نهایت کوشش خود کردن، بازم یعنی نیاز جامعه که چقدر هست شاید به او حد ما امکانات داشته باشیم.
درست. در رابطه با بله تیمای شما بیشتر هدفی کار میکنن، شما یک جایی را تارگت میکنین و بعدا او را چی میکنین؟ در رابطه با این که مسئولیت نهادهای مدنی چی است و ملایمامان مساجد، استادان یا معلمین در مکاتب چقدر جدی است؟ اینا هم نقش بیشتر دارن در آگاهی ها در جامعه، چون صحبت ها و گپ های از اینا خیلی تاثیرگذار است.
بله بله، این معتاد یک پدیده اجتماعی هست.
به
اینجا اجتماع، مکاتب، ملاهای مسجد، فلان جامعه مدنی و شفاخانه ها، تیم سایه، همگی با شما این پدیده ضرورت به یک تیم منسجم داره که همون کسایی که من اشاره کردم، چون از یک ناحیه اگر خدمت شوه کار پیش بره از این مثل یک زنجیره هست که این زنجیر باید متصل به هم دیگه باشه، ما باشیم، رسانه ها باشه، وکیلای منطقه باشه، مکاتب باشه و همچنان فعالان جامعه مدنی، اینا همه ما باید مثل یک زنجیره به هم پیوسته کار بکنیم. چون هر قدر که این زنجیر به هم پیوست باشه، متصل باشه، منسجم کار بکنیم، میتونن که خوبتر این پدیده را از اجتماع ریشکن بسازیم، کنترل بکنیم. قسم شما اشاره کردین، بله اینا مسئولیت همگی هست که باید کلگی کل جامعه باید سهیم باشند در قسمت کنترلی.
درست. بله خانم لنگری، در رابطه به این که خب حالا خیلی دشوار است که آماده کنیم یک معتاد را، آماده بسازیم یک معتاد را به خاطر تداوی داوطلبانه یا کسی که به خودش داوطلب حاضر میشه خیلی تعدادش کم است. هرگاه یک معتاد اگر در خانواده باشه و حاضر هم به تداوی نمیشه، مادر چطور میتونه خودش را و فرزندایش را از پدر معتاد نجات بدن و نگذارن که خودش و فرزندایش معتاد شوه؟ راهی وجود داره؟
اولین راهی که یک خانم میخواد که خود نجات بده، قسمی که ما همیشه شعارمایی است که نجات دادن یک معتاد، نجات دادن یک فرد نیست، یک خانواده و یک جامعه هست.
مه.
پس اونا اول کوشش بکنن یگانه رایش تشویق به تداوی است. اونا تشویق بکنن به تداوی. دوم توصیه ما ای است که حتی در خانه که امو شخص مثلا شوهر خانم مواد استفاده میکنه، خانم ها باید حتی در او اتاق یا در او خانه که او استفاده میکنه اولادای خود دور نگه داره، خودش باید دور باشه، چون ما معتاد مستقیم هم داریم که خودش مستقیم مواد استفاده میکنه و کسایی هم داریم که به دود معتاد شدن، معتاد غیر مستقیم شدن، باید بسیار خطرناک است. اونا بسیار کوشش بکنن که فاصله داشته باشن در یک اتاق، خصوصا در وقتی که مواد استفاده میکنه اینا در معرض دود قرار نگیرن.
درست.
هم خود خانم باید خود محفوظ نگهداری کنه و هم اولادای خود نمانه که اون خانه که استفاده میشه.
بله خانم لنگری، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. بله تشکر از شما. بله شنوندگان عزیز، رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.